السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې ازادي راډیو ته غوړیست چې خبرونه هر ورځ تلر وشت ساعت دوام کوي په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سي د هیلو ړنګ او د ازادي میلمه خو د دغو پروګرامونو تر پیل مخکې مهم خبرونه وړاندې کیږي د هلمند په ګریشک ولسوالۍ کې د هغو دوو ماشومانو جسدونه موندل سوي چې درې ورځې مخکې تښتول سوي وو د هلمند ځایي طالب چارواکي وایي تښتونکو د دغو هلکانو له کورنۍ څخه د دوی د خوشي کېدو په بدل کې د 3 میلیونه افغانیو غوښتنه کړې وه د سرچینې په وینا د پیښې په تړاو دوه کسان نیول سوي ځایي سرچینې زیاتوي چې تښتونکو ماشومان وژلي او وروسته یې د اوبو یوې څا ته غورځولي وو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې د 500 میلیون کسانو له ډلې چې له سختې لوږې سره مخامخ دي اوس یې یوازې 500 میلیونو ته مرستې رسولی سي دې پروګرام پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې تر راتلونکي ژمي پورې 1 میلیارد ډالره د بودیجې کسر لري دا خبره د دې پروګرام مشرې هسیو ویلي د اروپا لپاره د یورو اکټیو رسنۍ سره په تازه مرکه کې کړې د خوړو نړیوال پروګرام 4 ورځې مخکې په یوه بل ټویټ کې ویلي وو چې په افغانستان کې 80% کورنۍ د خوړو لپاره کافی خوراکي مواد نه لري د ازبکستان د ترمز له ځنګړي پانتون څخه له 100 زیات افغان محصلان فارغ شول بختر اجنس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی په ترمز کې د افغانستان د جنرال قونسلګری د سرپرست مولوي محمد ادریس له قول خبر ورکوي چې 115 محصلانو د وی څلور کلنې دورې له بشپړولو وروسته د ازبکي ژبې او ادبیاتو او د ریل ګاډي خدمتونو کې له دغه پانتون څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړل د افغانستان د خبرلانو د بنسټ رئیس حجت الله مجددي د یو شمېر هغو خبرلانو شکایتونه تایید کړل چې وایي پر خپل وخت اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري دغه خبرلان وایي چې د طالبانو د حکومت ویاندویان له دوی سره پر خپل وخت معلومات نه شریکوي شغلي مجددي تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو خبرلانو ستونزې پر ځای وبللې
د اطلاعاتو ته لاسرسی موضوع کله به خطیږي کله به ستونزمند شي داسې وخت هم شوی دی چې وضعیت داسې شوی دی چې دا ویاندویان په خپله ډېر په دې لیوالتیا ښودلی دی چې رسنیو سره تماس ونیسي او معلومات رسنیو سره شریکه کړي او ځینې وختونو کې لکه اوس دا ستونز شته دی چې ویاندویان اطلاعات رسنیو سره نه شریکوي
شغلی مجددی زیاته کړه چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د ریاست د ایجادولو لپاره د ورستي پریکړې سره سره بیا هم معلوماتو ته لاسرسی نه دی ګړندی سوی خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال رسنیو ته ویلي چې د طالبانو د حکومت ټول ویاندویان مکلف دي پر خپل وخت اطلاعات له رسنیو سره شریک کړي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنګله دیش سره سبانۍ لوبې ته تیاری نیسي افغان لوبډلې د دریو یو ورځنیو لوبو په لړ کې د چنبې په ورځ د بنګله دیش ټیم ته ماتې ورکړه او د روانو 500 مسابقو لړۍ وګټله ټاکل سوی د دې لړۍ وروستۍ لوبه سبا په چتوګرام سټېډیوم کې ترسره سي د کرکټ نړیوال جام سیالیو کې چې د اکتوبر پر 15 په هند کې پیلېږي د افغانستان لومړنۍ لوبه به هم د اکتوبر پر 8 نیټه له بنګله دیش سره وي د افغان شوزو آنلاین بهیر پرون یکشنبه د مشهور کیسه لیکونکي او ناول لیکوال نصیر احمد احمدی د دویم تلین په مناسبت د هغه د ادبي خدماتو او آثارو په اړه آنلاین غونډه وکړه په دې غونډه کې په افغانستان او بیلابیلو هیوادونو کې میشتو لیکوالو شوزو د نصیر احمد احمدی پر ژوند او آثارو خپلې مقالې او خاطرې ولوستې نصیر احمد احمدی د 2021 میلادي کال د جولای پر 10مه د کورونا ناروغۍ له کبله په کابل کې وفات شو د افغان شوزو آنلاین بهیر د غونډې بشپړ راپور به د ازادي راډیو پر راتلونکو خبرونو د غرض په پاڼه کې وړاندې شي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي چې په اوکراین کې باید جګړه پای ته ورسول سي تر څو دغه هیواد وکول سي د ناتو غړی سي بایدن دغه څرګندونې له امریکایي CNN ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره سو کړی بایدن ویلي اوکراین په اوس وخت کې په جګړه کې دی او زیاته کړه که څام دا به وختي وي چې اوکراین د ناتو غړی سي خو متحده ایالات او په ناتو کې متحدان یې کیف ته د هغو وسلو ورکولو ته دوام ورکوي چې د روسیې د بې دلیله یرغل په وړاندې ورته د دفاع لپاره اړتیا لري ټاکل سوی د امریکا ولسمشر روانه اونۍ د لیتوانیا پلازمینه ویلنیوس کې د ناتو په سرمشریزه کې ګډون وکړي سپینی مانی پرون یکشنبه وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې هیله من دی سویډن ډېر ژر د ناتو غړی سي تا ترکیه د هنګری ترڅنګ په ناټو کې د سویډن لغړیتوب سره مخالفت کړی دی. د ترکیه ولسمشر مانی ویلی چې اردوغان په دې ټلیفوني مکالمه کې په سویډن کې د ټوریزم ضد قانون ته په اشاره خپل امریکایي سیال ته ویلي چې سویډن پر سم لوري ګامونه اخیستي، خو په وینا یې دغه ګامونه د سویډن په خاوره کې د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی د پلویانو مظاهرو ته د اجازه ورکولو له کبله ګټور نه و. د ترکیې د ولسمشرۍ ماڼۍ په وینا اردوغان او بایډن موافقه وکړه چې د ناټو د روانې سرمشریزي پر مهال په مخامخ کتنې کې پر دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ایزو مسایلو خبرې وکړي. ټاکل شوی د ناټو دغه سرمشریزه سبا سه شنبه او چهار شنبه د لیتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې جوړه شي.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو دوستانو، سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. هیله ده چې تر دې دمه مو د هیلو وړانګه ډراما اورېدلې اوسي. هر کور زوړ یا نوی، غټ یا وړوکی، ښکلی یا بدرنګه پخلنځی لري. دا ځکه چې پخلنځی د کور د زړه حیثیت لري. دې ته ورته زموږ او ستاسو روغتیا او سلامتیا د کور پخلنځي سره تړلې ده. ځکه خو د پخلنځي پاکي او صفایي ډېره مهمه ده. پکار ته چې د خپل کور پخلنځي تل له کثافاتو، حشراتو او مکروبونو څخه پاک وساتو. د هیلو وړانګه ډرامې په راتلونکو برخو کې به تاسو درنو ته د پخلنځي په هکله غوره سلامشورې درکړو. پاک پخلنځي، پاک خواړه او روغ صحت سره تړلې دي.
وایم سنگینا کور دل غلر ډکشا، دا دوه رقمه غنم دی ولی راوړي؟
په اصل کې باید زموږ په وړو کې سبو سم ګټوي تر څو زر هضم شي. له دې وجې نه تور غنم سپین سره یو ځای ګډوو او له خوړلو یې خوند اخلو.
پوهیږم دا کارونه شبنم ښځې ته دی کوي چې ماشوم لري. ښه ده، زه بې خبره خاوند وم چې د ښځې روغتیا ته مې پام ونه کړ او د بې غورۍ نه په ماشوم مړه شوه.
خدای دې وبخښي. دا خبره هم ده او د دې تر څنګ زموږ ټولو ته هم ګټه لري. باید خپل روغتیا ته مو پام وي.
وایم کور دې زمام له غلې ډک شي. ما ته ګوره چې ژرنده ګړه یم او لا تر اوسه په دېره موضوعنه نه پوهېدم.
دا د ښه شو چې خبر شوې.
خو اوس به د سنګین جان د غنمو هم وخورم او ښه به یې ورته وړکم چې د ډوډۍ خوراک خوند ورکړي.
وایم الا دې راته لره.
ښه نو تاسو کینې خپلې قصې وکړئ، زه درنه لاړم.
چیرته روان شوې؟ خوشحاله کا
و ګورم چې د خاک انداز کاریګر راغلی او کنه. بیخي ناوخته شو.
ظالمان، که خوشاله کا خپل کور جوړ کړی وای دومره موده کې به وختي اخلاص وو. خاک انداز نشه، بیخي قصر شه.
بی غوري زمونږ د ټولو ده. کنه یو اشاره چاره ده، یو هفته کې خلاصيږي.
آی کور دې د سبوزدار غنمو نه ډک شه. مو که دومره تکړه وای اوس به د خوشحال خیلو کلی په ښار بدل شوی وای.
دا سمو وای چنار ګله، نام خدا خلق ډیر تیار دی. اڅه وکینو خپل ژوند او کارم لري.
وایم کور دی لغه لیدکښه. تمولا جب زورا ور سړی ام په میخ وای ام په نال وای بی غوري کو او بیا وای چې کال لرو.
پلا جانا، ما تم دوخانځي کتابونه واخله چې سبقونه پیل کم. ګنی ډیر به وروسته پاتې شم.
ریختیا وای لورې، مگر زموږ په شاوخوا کې هیڅ ښوونځی نشته. آن د ولسوالۍ بازار نه بم تیریږي چې بیا ښوونځي ته رسیږي.
نو بیا څه کوی؟ پرېږده یې چې لور مې د پوهې او نابغتوب سره بې سواده پاتې شي.
ما چیرته ویلی دی چې زده لاړه نه شي؟ خو باید یو لار او چار ورته پیدا کړو. یوازې زموږ لور خو نه ده، د مولوي صاحب لور او د نورو کلیوالو لورګان هم دي.
ټول به یو ځای لاړ شو.
یوازې تګ مو نه دی، باد او رخ د لارې یخنۍ او ګرمۍ هم ده. بیا امنیتی خو پر ځای پرېږده چې یو نیم کله په مخ کې راځي.
ولې؟
مقصد مې نه اهل او مزاحم خلک، ماشوم زورون کې واغه کسان چې د نجونو ښوونځي تک سره جوړ نه دي، او همداسې نور په زرهاو نورې خبرې او دلیلونه شته دي.
ستړی مې شي سنگین لالا.
سلام ټولو ته، جوړه اوسې ملالۍ جانې.
وعلیکم. شبنم دې څه کړه؟
ویده شوې وه، غږ مې ونه کړ، آرامه مې پرېښوده.
ښه دې وکړه سنگینه زویه، پرېږده چې منظم استراحت وکړي، ډېر ورته ښه دی.
لالا ما وی چې له خیره راته د ښوونځي کتابونه راوړې چې ویل ولم.
د ملالۍ پلاره، ګوري چې خپل عریضه یې ورور ته وړاندې کړه.
د هوښیار بني آدم نه جار شم. رښتیا سنگینه زویه، همدا اوس د ملالۍ د ښوونځي په اړه مو خبرې کولې.
هو، باید غم یې وخورو.
څه رقم؟
ټول هغه کورنۍ چې ښوونځي والا اولاد لري، لاس دې یو کړي او د استاد فیروز موټر دې په کرایه کړي تر څو نجونې یوسي او راوړي.
سنگینه زویه، څوک پیسې لري او څوک نه لري؟
هغه څوک چې د ټولو نه ډېرې پیسې لري د ناتوانو برخه دې هم ورکړي، هر اقل ثواب خو یې کېږي.
زوی جانه، دا ستا د ښه نیت نه ده، خو څوک دا کار نه کوي.
مور دې رښتیا وایي زویه.
تاسو خپل فکرونه وکړئ، که مجبوره شم په پښو ښوونځي ته ځم، خو د کور په کونج کې نه کښېنم. پوهېږي چې زه راتلونکي ته مې په زرا ویلې لرم.
ویلې دا خو ژاړي.
اوهو ملالۍ لورې، مه ژاړه نو. ولې ولې د پلار جګر خو نه کوې؟
غلې شه ګرانې خورکۍ، هېڅ نه شوې. او باسکیل اخلم او تا وړم او راوړم. غلې شه نو، مه ژاړه غلې.
د یو دوه د درې
غلطي مه کوه ګوره همته مصیبت، لا تر اوسه درې نه دي پوره شوي. او په دې کار کښې م غواړې چې را باندې چل ووهې.
څلور مو خو بېډې ویلو ته پرېږده چې درته مې وسپارلې، بیا زر ځله حساب کړه.
رښتیا وایي، اصلي خبره ستا هو ده. ښه 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 ده.
دغه دی دی پنځه چیشي پنځه سوه در واخله.
راکه وایم، الله دې راکړي خیر. ته راکه ته یو دی. اوه واړه که همته مصیبت، وګوره دغه وګوره، دغه سنډه شکېدلی ده. دا واخله واخله.
سم دی وروره، ډېر وخت سترګېتوب مه کوه.
ګوره همته مصیبت، زما کولنګي چرګو باید ستا نوټونه هم نوي نوي وي. او داسې کاغذ پیچ لکه چاړه سړي ګوته پرې کړي. دغه څه
زلاله، ستا کولنګي چرګ هم چندانې نه و، لوڅه غاړه یې وه چې څنګه دې چرګو هماغسې مې پیسې درکړي. در واخله.
وایم کور دې له غلې ډک شه. رښتیا وایي نو، خبره ډېره مه اوږده وه. د همت نه چې همدومره هم لاسته راغلې، معجزه ده.
غلی شه، همت هر څه کوي خو د خلکو مال نه خوري.
ته هم پوهېږې زم چې همت څومره نور کمال نه لري. او ښه ده، زه خیر بیسې.
ښه شو چې دا معامله مو په خیر خلاصه شوه.
صبر صبر، چیرته چوتار خانه؟
ولې بیا څه خبره شوه؟
ځان مه تېروه.
د څه نه؟
د سپینو زرو کړۍ څه شوې؟ هغه څه
کومې د سپینو کړۍ؟ ما سپین مین نه دي لیدلي. خبر چې ته څه شی وای؟
ګوره ماته مصیبته، ما سره چل مه کوه. لومړی ځل مې درته وویلې چې کړۍ غوښتونکی یم، اوس هم درته وایم. هو ځان مه تېروه.
نه پوهېږم چې څه اوتې باوتې وای. هغه د چرګ دې و تاوان مې درکړ، خو کړۍ مړۍ مې نه دي لیدلې او نه یې پېژنم چې څه رنګ دي.
واوا کور دې له غلې ډک شه، اوس ښه شوه. مصیبت بیخي کړۍ نه پېژني.
د چنار پاڼې یا ګل، شاید د چنار چینجی اوسي. ستا یې زموږ په کار کې غرض نشته. د ځان نه د تروو مچ مه جوړوه چې بیا دې خفه کومه.
حوصله وکړه حوصله، خبرې تر دې ځایه راغلې، لږې پاتې دي. ولې ځان جیګر خونه کوئ؟ چنارګله ته غرض مه لره، پرېږده چې په خپله یې حل کړي.
نه خوشحاله کا، چنارګل زما یار دی، باید دی چې زما پلوي وکړي.
وایم کور مو له غلې ډک شه، زه د حق پلوي کوم. تر کومه ځایه چې ما د عاشق چر کتلی و، دا دوه ګناهګارې سترګې مې په سپینو کډیو لګېدلې وې. نور نو زه نه پوهېږم.
وایم چې خدای دې اجر درکړي. او ماته مصیبته، ته پوهېږې چې چرګ هغومره ارزښت نه درلوده، خو د سپینو کړۍ عین د غور نیکنه مې میراث راته پاتې و. که قیمت یې وای نرخ پرې نه شي ښودلی. او ماته یو دنیا ارزښت درلوده.
اوس نه ښه شو، لکه چې کوزه د لیم خرچه شوه.
زه کوزې وزې سره کار نه لرم، همدا اوس چرګ مې هم ډېر خفه کړی نه یم، خو زړه مې د سپینو کړۍ پسې نږدې ده چې وچوي.
لا حول ولا. ویم خدای دې ځان راته رق کړه. شکر دې وباسه چې د چرګ تاوان مې درکړ. نورو د سپینو کړوی خبرې راته مه کوه، نه مې لیدلې او نه یې تاوان درکوم. لازې تر لنده نه خلاص زه چار چرته ځې.
دغه دی اوس ښه شو، خو خدای چې پلارنی ډول غاړې ته واچوم که نه ټول کړی در باندې خپروم. د ځمکې وي که د اسمان نه وي، د سپینې کړی در نه اغوستونکی یم.
رښتیا یې ویلي، که دواړه خواوې جاهلان وي نو که زنځیر م وي شلوي یې.
امی جانه چیرته منډې وهې؟ نه څه شاده مخه کړی؟
دا خو سنګین دی. سلام علیکم سنگینه وروره. نه والا، بس پریکړه مې وکړه چې پس له دې نه د غره ختو ورزش وکړم. زما په خیال دې نه بل ښه ورزش نه پیدا کیږي.
ستړی مشې، ډېر ښه کوې. د دې ارزښت لري چې زه هم در سره جوګه شم. دا کار دې زه هم والا چې واڅولم.
ټوکې مه کوه سنگینه.
نه والا، جدي وایم امی جانه. که یقین دې نه راځي همدا اوس در سره روانېږم.
اوس ښه شو، خوشحاله دې کړم. نو بیا درځه چې ځو.
راځه نه امیده. ته وګوره دې آزاده طبیعت ته، دا فضا چې د ښار دوړو او خاورو نه هیڅ اثر نشته. موږ څومره بې خبر یو، ولې خپل روغتیا دپاره ترې ګټه نه اخلو؟
سمه خبره کوې سنګې ده. پوهېږې چې د غر ختل مې ډېر فکر نه پس خو اخلو. لومړی دا چې موږ د غریز کلي هلکان یو، دویم دا چې خرڅ او مصرف نه لري، یوازې د غره نه نور ځای نه غواړي. نو بیا دې نه نور څه ښه دي؟
زما په خیال نور هم باید وهڅوو. په ځانګړې توګه مشران خو دې ورزش ته ډېر اړتیا لري.
رښتیا وایې، موږ باید د مخې دا کار کړی وای.
خیر دی امی جانه، وای چې ما هر وخت له اوبو ونیسه تازه دی.
هو دغه ده، د غره لمنې ته ورسېدو. لږ به دمه وکړو بیا به ورشو.
رښتیا وایې امی جانه، لومړی یو وړه ساه نیسو، بیا به له هغه وروسته ورشو.
سمه ده. رښتیا ورینداره څنګه ده؟ پام دې خو ورته دی نو.
هو ښه ده، خو محسوسوم چې باید ملالۍ ته مې هم باید پام وي.
هوښیار او حساس خلک لا پام او ښه چلند ته اړتیا لري.
د شپې د خپل ښوونځي تګ ته یې پام و، چې نوي کال ته باید ولاړه شي.
لا یو کال یې ضایع شوی، بې ځایه خو تشویش نه کوي. بیا لایقه نجلۍ ده، باید ورته ډېر پام ونیسي او د زده کړې زمینه ورته جوړه کړي.
خو د ښوونځي ستونزه زموږ او ستاسو کلي کې عمومي ده، باید ارومرو یو بنسټیز فکر دې مسالې ته وکړو.
ارومرو خیر دی وي، اوس خو به خطرو ته دوام ورکړو چې ځان مو یخ نه شي.
سمه ده امی جانه، درځه هلا.
دادا راغلمه. سلام ترور جانې، ته یې وبخښې.
وعلیکم سلام لورې،
ښه ویده شوې وې که نه؟
او که ما ویښه کړې؟
نه نه، وخته ویښه شوې وم، خو له یاده مې لاړه چې د کوټې ور پرانیزم. وبخښې.
نه لورې، ښه کوې چې د خوب وخت کې تړې، باید په آرامۍ سره ویده شي.
دادا دلته کښېنه ترور جانې، دې خواته
ژوندی اوسې، دلته په مځکه کښېنم. مخکې چې ویده وې له سنګین سره وغږېدم او تو مې ویل چې شبنم باید ښه استراحت وکړي.
زه نیکبخته یمه چې ستاسو کور ته راغلې. د ټولو ماته پام دی سنګین جان سره.
جار دې شم لورې، خبره دا ده ښه دی چې ویده شي، فکر دې ارامه کړې، استراحت درته ضروري دی.
هغه پخوا وختونو چې یو کمبختې ښځې به ټول کور سنبالو، بیا هغه هم د خوښ یو خسر کور، خپل لیورونه به یې هم سنبالول. د خلکو فکر ورځ په ورځ روښانه کیږي. د همدې لپاره سبق او زده کړه هر چاته مهمه ده. خلک زده کوي چې څه رقم خپل ژوند مخکې ویسي. ډېر مې زړه غواړي چې هغه ښځو ته چې کلینیک ته نه ځي ووایم، تر څو په دې کارونو عمل وکړي.
باید وی وایې، هم خرما دی او هم ثواب.
دا کار به وکړم.
دغه دی روجې مبارک میاشتې کې هم څه پاتې نه دي. خدای تعالی دې ټولو ته همت ورکړي چې د دې مبارک میاش عبادتونه په ښه توګه ترسره کړي.
آمین.
رښتیا وایې مولوی صاحب، خو ماته یوه پوښتنه پیدا شوه. دغه شرعي حکم د حاجي شیرین په برخه کې که روژه وخوري څه دی مولوی صاحب؟
تو بس تهله لاسا، ولې یوازې حاجي شیرین وایې؟ پوهېږي چې عین شبنم د سنګین میرمن هم دې شمیر کې راځي.
هو هغه هم امیدواره ده، ماشوم یې په ناس دی.
هو که ډاکټر ورته درمل ورکړي او یا ورته ووایي چې ماشوم ته یې روژه نیول نقصان رسوي، مجبوره ده چې خوړلې روجې پس له ماشوم راوړلو نه ونیسي. د ټولو ناروغانو او ضعیفانو چې پورته عمر ولري او ځاني خطر امکانات هغوی ته دي، همدا شرعي حکم ورکړل شوی دی. هر یو یې کولی شي چې خوړلې روجې په مناسب ورځ بیا ونیسي، او که څوک د روجې د نیولو توان نه لري نو بیا دې فدیه ورکړي.
یا الله قربان دشم، ته څومره مهربان یې.
بېشکه
یاره مولوی صاحب، ته هر کال تور غنم د ورېندارې په خاطر وړکې، دغه د اوس دم بوجۍ په شا راوړې ده. خبر به در کړو چې مرستې ته مې چنارګل درلېږلی وه.
خیر دی، دا کارونه ما ته هم ښه دي، غړي مې فعالوي او جوړ اوسم. خیر یوسې؟
نه مولوی صاحب، ته زموږ د کلي سرمایه یې. تا ته خدمت عبادت دی، الله جل جلاله به زموږ نه خوشحاله شي.
استغفر الله، زه څه کاره یم اوس چې ستاسو ملا شوی یم؟ په دې معنا نه ده چې زما ټول کارونه هم ترسره کړې.
مولوی صاحب، ستاسو عمر ډېر دی، د سپینې ګیرې په خاطر موږ تاسو سره باید مرسته وکړو. نورې ښېګڼې خو مو پر ځای پرېږدئ.
فرزانه خورې، مینه خو خلاصه شوه، اوس نو د ستاسو د ښو مشورو انتظار کې یم.
شبنم رښتیا وایي، او دا تاسو په خپله پوهیږئ چې هر مور او پلار خپل لومړي ماشوم کې لږه تجربه لري تر څو چې ورو ورو زده کوي چې څرنګه اولاد لوی کړي.
لویانو رښتیا ویلي چې یو ماشوم لویول د یو خار جوړولو نه ګران کار دی. د ټولو مشورو سره چې در به یې کړم، دا ټکي له یاده مه باسئ چې مهمه خبره د امیدوارې مور روحي او رواني روغتیا ده. هر عمرو یوه امیدواره ښځه په لومړي قدم کې آرامه روح او روان ولري او خوشحاله ژوند وکړي. له هغې د یوې امیدوارې ښځې د خوراک طریقه ده چې د یوې عادي ښځې دوه برابره خوراک کوي، خو زرزر او کم کم. او ته په خپله شبنم خوري، باید میوه او سبزیجات زیات وخوري.
رښتیا فرزانه خوري، ما خوځېدو ته نه پرېږدي، بېخي ستړی کېږم پرله پسې آرام او آرام.
باید فعالیت ولري، هره ورځ لږ ورزش ماشوم ته د ګټه رسوي. مقصد درون بر مه اوچتوه او سخت کارونه مه کوه.
سنگین جانه، وا دې اورېدل؟
ما خو نو څه نه دي ویلي شبنم، مور جانه مې ډېر درته پام نیسي او خوځېدو ته دې نه پرېږدي.
سنگینه وروره، ته په خپله د ډاکټر صاحب له قوله ترور ته مې ووایه چې ګرځېدل او ورزش لږ او اسانه کارونه امیدوارې ښځې ته ډېره ګټه لري.
په سترګو فرزانې خورې.
ولا د شپې په دې وخت کې څوک دی چې دغسې زنګونه وهي؟ بېخي غلي کېدل نه لري. ته ودرېږه چې پورته یې کړم. هلو، څوک یې؟
سلام علیکم دادا جانه، زه یم زوی دی، شیرزمان.
څوک؟ شیرزمان یې؟ او دادا د جرجي، څه حال لري زویه؟
شکر دی دادا جانه، ادی مې څنګه ده دادا جانه؟
ته وګوره دادا، پیسې زه در باندې مصرفوم او پام دې ادی خواته ده.
نه دادا جانه، تمره ته ګرانی.
دادا دې در نظر کی پوهېږم، مقصد ټوکه مې در سره وکړه. ښه ورکې که خبره د دې نه وکړه چې درس او سبق سره څنګه یې؟
ښه یم، ولا آخري کال مې دی، نور خلاصېږم.
ښه، نور څه پاتې نه دي، یو کال بل هم درته صبر کوو، بیا نو راشه چې له خیر سره کور او ژوند جوړ کې.
نه دادا جانه، باید ماستري مې واخلم.
ولکه وایم، څومره وخت نور به د دادا وعدې نه لرې اوسې؟ ورپسې خپه شوی نه یې؟ ته څه رقم اولاد یې؟
خپه شوی یم، څنګه نه یم خپه؟ په همدې خاطر څو ورځې اختر نه د مخه راځم له خیره.
ښه، رښتیا وایې؟ وایم زر ځلې راځه. ښه شو چې ودې ویل چې ادې ته دې هم سترګې روښنايي ورکړم زویه.
رښتیا ادې مې چېرته ده؟
ترور کره تللی ده.
زما سلامونه ورته ورسوه، او دا چې ستا غږ مې واورېده ډېر خوشحاله شوم.
زه هم خوشحاله شوم زویه. نو بیا راتلو ته د استاد فیروز موټر راولم، پوه شوې او که
نه؟ نه، موټر ته ضرورت نشته دادا جانه.
څنګه ضرورت نه دی زویه؟ ته څه وایې؟ عین وایم، هغه شکلا خو پېژنې؟ شکلا د ډول موله سره راولم، اخر د ملک اصغر خان یزبین زوی، پوه شوې او که نه؟ اورې؟ هلو، بلې اورې که نه زویه؟ لکه چې قطه شو. ته ودره چې د استاد پیروز ته زنګ ووهم چې له خیره سره د هغه دی پیدا میکړه. استاد پیروز په خپله دی. استاد پیروز اورې؟ زه یم استاد پیروز، ملک اصغر خان یم، اورې؟
سودا واخلی سودا
مور جانې شبنم خورې غنچه ګل ماما راغی زما په خیال چې زمونږ سودا یې راوړې ده
خور دې جار شه زمانه خو ملالی جان ډېره خوشحاله ده
پوښتنه مه کوه هر کله وایي وراره مې یو شان ته ورته بې صبري کوي چې پوښتنه مه کوه
ستړی مشه غنچه ګل ماما
سلامته اوسي جوړه اوسي
ستړی مشه غنچه ګل وروره
سلامته اوسي شبنمې خورې
کومه سودا چې ناوې مې درته ویلي وو راولې دي
څنګه نه کوم له چې تاسو لیکلی وو دانه دانه په دکاندار مې لوستی او اخیستی مې دی
وی جان څه ښایسته چمبی راوړې دي
دا دی دغه یې په سور پوره دی ګورې پوټکی سوری نه لري
دغه دی ته خو چمبه وهلی شي
د دنیا کوم کار دی چې زه بلد نه یم الله خیره د دلاور خان لمسی پیدا شي جاتا شکلا تا نشتا زب خبره تا خوشحالی چمبا و هم
پام کوا چا شکلا دی خبری نخبر نشی کنه نور بده دی کلی کم پری نگ دی پویگه آقا او زان احمد مصیبت سر وحی
بیغم او سا دلاور خان کدی ما سر زان و حل نشی آقا که زور لری زجبه لرم جبه داست ملامتی کم چی پخپل ران بخششو گولی
مور جانه ده چمبا وخلا اوگر سمره خیسته ده وارم دخپل وراره ده زیگیدو پورس خیا چمبا وهم چه بیا و نوائی ترور میز ما پا پیدا که دو خوشحال نوا
استادی مینی کندروسی که نجار شما تو ودریگه چه غنچگل زمون سودا را وخی
دقا ده جرنگانه مرتا وخلا
ماشوم بخپل سم جرنگانه ده لطرون سا دی لوبو سامان خیستو تا وقت شته
قربانی شما دخپل ترور جرنگانه
زا سا ساعت بم خطیر شی دا سی جرنگانه بمو نصیب کشی چه طول اشپا بمو خوب تا نپریدی دادی خوری دادی ماشومانو تهاری رنگا جامی اوز خواله کنجلی معلوب ندی ما گلدار و رنگا واقستلی
خیدی کدی خیرو سی
دره ده دم سپین او نرم سان چه ویلی مول دو ماشومو گیا و تاتر دا پارا چه تلیه تو سو چه توقاق نشی
توقاق سشدی موری
آقا خلق چی تاغونی کولای نشی ماشوم سم پغی که وخلی خوراکای توقاق کیگی مخکی لده چی توقاق شی باید غمی اخرو
ولی نوایی چی سه پغی که ورنخلم
مخفا کیگا گرانی زمام ندیزده زمام لمره تجربه ده زم ماشوم آخستلی نشم
والکانو چم وکرل تیار شوی
زه خو تیاریم همدا د ژرندې زاړه کالي مې اغوندم او بس
نه نو زړه ګش د واده کالي واغوندې یا او د جمعه کاګل ته لاړ شي
یاره کور دې له غلې ډک شه عاشقه ولې خلک زورې هسې یوه خبره ولو خولې مې ووته بس تیار ناستې چې په خلکو ګزارونه وکې او خبره مرداره کې
او رښتیا بوس زما له ویلۍ نه واخلی او په خره یې بار کوي هر څو پیرې چې شوې ویسئ
دا چې خو زموږ ټوله ورځ د بوسو په وړلو کې تېرېږي
دا دی بیا د دې بې عقلۍ خبره وکړه کومه لارۍ درته کرایه نه کړو ها که څنګه
لا حول ولا توبه ستا د لاسه عاشقه ولې مې په هره خبره کې کار لري
خیر دی هر څو پیرې چې شوې خرم تیار شته د ثواب کار دی چې هر څومره ډېر کار وکړئ پاک خدای تاسو ته ډېر اجر درکوي
سلام سلام ټولو ته سلامونه
وعلیکم السلام
ستړی مشه خیالی
ژوندی اوسې سردار اکا
وایم کور دې له غلې ډک شه خیالی ګله لاس کې دې څه شی دی چې ځان ساده دې راوړي
ډوډۍ ده دا مې مور تیاره کړه ویلې چې شوکولا او چنارګل له نورو سره د جومات د کاګل په اشار اخته دي ویلې چې زه هم غواړم په ثواب کې شریکه شم دا زموږ له خوا یوسه
تېره دې خواکه چې زه یې وګورم پسې راوړي
څه پوښتنې کوې اوس خدای خیر ورکړي هر شی چې دي وروسته به یې وګورې سړی بېخي شرمه یې په خدای
یاره هم خوشې خبرې مه کوئ که خبرې په پیسو وای دا دواړه به قرضدار وای
کېدي چې خبرې په پیسو نه دي که نه نو د دواړو له ټوکو ټکالو به بې برخې شوي وای
ای خیر ویسه له دې خبرې سره دی که ته نه وای موږ د سردار اکا د خبرو نه خلاصېدو
مو خو تیار یو لاړ به شو چې ناوخته نه شي زموږ ورځ خو ټوله دلته تېره شوه
چنارګله تا ول ډوډۍ ورسوه زه خر اخلم بوس پی بارم او در وړمې
وایم کور دې له غلې ډک شه خل له تا سره بلد نه دی نشي چې لغته درواچوي او هغې دنیا ته دې ولېږي همداسې دواړه ځو او ډوډۍ له ځان سره وړو
ای ډېر جنجال مه کوئ
زه خپل ډوډۍ جمعه ته رسوم او مولوی صاحب ته ورسپارم.
وایم کور دې لغلې ډک شه. بالکل سمه ده، ورځه د خیره.
ښه نو چنارګله درځه چې لاړ شو، هسې مو ورځ تیریږي.
راځه د خیره.
درنو دوستانو، تاسو به اوریدلی وي چې ملالۍ تل خپلو همزولو سره لوبې کوي او لوبو ته ډېره خوشحاله وي. لوبې د ماشومانو جسمي توازن او همغږي کې مرسته کوي. وزن لرونکي لغاتونه یا کلمې په بېلابېلو شکلونو ویل د ماشومانو ژبه پیاوړې کوي او د تلفظ او خبرو پر مهال ورسره مرسته کوي. په لوبو کې وار او ونډه اخیستل په ماشومانو کې له نورو سره د اړیکو ټینګولو مهم مهارتونه ورزده کوي. په دې معنی چې په لوبو کې نوبات یا وار او ګډون ماشومانو ته سلوک او قانون ورزده کوي او په دې هم پوهیږي چې له خپلو همزولو سره څه ډول سلوک وکړي. لوبې هغه غوره لاره ده چې ماشومان یې په مرسته کولی شي چې خپل احساسات له نورو سره شریک کړي. د لوبو په مرسته د ماشومانو پوهه او سلوک وده کوي او ماشومانو کې نوښت پیدا کوي. نو تل هڅه وکړئ چې خپلو ماشومانو ته د لوبو زمینه برابر کړئ. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
آزادی ملما.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د آزادی رادیو د نن ورځې ملما مو شای په تاسو کې اکثره اوریدونکي و پیژنې. له نوم او ژغ سره شاید آشنا و اوسئ. له د مغوشتې دي چې په پیل کې خپل ځان در و پیژنې.
زه خو خانجان الکوزی ما د میرجان الکوزی زوی او د کونړ په ولایت کې د سرکانو په یو سرحدي ولسوالۍ کې چې دیورن ته چیرما د نواپاس لاندې پرته ده، ډېر لسوا او یو دیرشم کال کې، البته په یو متوسطه دیقانی کورنۍ کې زیږیدلی یم. او زما پلار په هغه وخت کې چې زه لا ماشوم وم، د یو کورنۍ جګړې یا کورنۍ شخړې په نتیجه کې شهید شوی او مړ شوی، او زما پالنه زما تره ته پاتې شوله. بالاخره زه مې تره رالوی کړم او د سرکانو په ولسوالۍ کې وم. تره مې هم په هغه وخت کې یو تجار پیشه سړی و، د لرګو او د تجارت یې کوو. د کونړ په سیند کې به دوکانداري کوله او بالاخره دغه باګرامي او پلی خمري او دغه ټوټه چې په خوا انحصار او د وزارت تجارت سره د دې نمائندګۍ په کونړ کې لرله. او زه په داسې یو متوسطه کورنۍ کې رالوی شوم. نو هغه خپل ابتدایي مکتب مې د سرکانو په ولسوالۍ کې په سرکانو په ابتدایي ښوونځي کې سر ته ورسو. د لیسې دوره مې د اسدآباد په مرکز کې په د عمرا خان په لیسه کې پای ته ورسوله په 1950 کال کې. او بیا عملته د ښوونکي په حیث باندې وګمارل شولم. نو دا هغې نه وروسته چې بیا دغه تحولات رال، تحولات کې د 1950 کال په تحولاتو کې بیا زه د سرکانو ولسوال وم. دا هغې نه بیا کابل ته رالم په 1958 کې، د آریانا د مطبع رئیس شوم. د دغه داخلي کشمکش په نتیجه کې به زه 1958 کال د قوس په میاشت کې د وخت د حکومت د حفیظ الله امین د طرفه نه زنداني شومه او په محبس کې وم. نو تقریبا درې څلور میاشتې محبس تیر کړو، بیا د روسان چرال زرا ووتلم.
الکوزی صاحب، له دې تصور کورتا وشوه تاسې ولسوال شوئ، په هغه وخت کې معمول دا و چې څوک به په ګوند کې وو نو هغوی ته به مقامونه ورکول کېدل، تاسې هم په ګوند کې وئ؟
بله، او بدون د شکه چې زه په هغه وخت کې چې په مکتب کې وم د بعضې انقلابي کړیو په واسطه باندې، خصوصا زما یو د ترزیو محمد آیا نایان چې هغه د ژورنالیزم د پونتون نه فارغ شوی او په وزارت اطلاعاتو فرهنګ کې په هغه وخت کې په خارجي نشراتو کې د انګلیسي په برخه کې د ژورنالیست و، نو د هغه په واسطه باندې همداسې جذب شوی و. بیا زه عمل ته وم، چون بیا ولایتي کمیټه جوړه شوله، په ولایتي کمیټه کې هم زه وم، په ولایتي کمیټه کې بیا نو زه ولسوال شولم. او بلې، او زه په دغه حزب کې وم تقریبا، بیا وروسته نورې چوکۍ هم چې روسان رالو زه والي وم، ولایت مې هم کړی دی. د تڼۍ په کودتا کې چې مشکل پیدا شو، بیا زه بندي شوم، دوه نیم کاله په محبس کې وم.
په کودتا کې مو برخه درلوده؟
نه، تعصب سباید یو زه ملکی سړی وم، خو کودتا کې م نه لرل، خو هلته د خلقیانو پرچمیانو په منځ کې یو سلسله تضادونه و، بیا خصوصا دغه پښتانه ډله د خلقیانو هلته دا فرید مزدک و نجم الدین کاویانی و دغسې خلک و، په هغه مرکزي کمیټه کې وکیل وزیر خارجه. نو زه په هغه وخت کې نیاز محمد مومند و هنر غیرت و دا زما ملګري و، امیر صاحب کاروال و، د دوی سره لږ شانتي نږدې وم. نو زه یې اصولا بندي کړم، ځکه چې هلته سالم احمد زیر دستګیر پنشیری نظر محمد و آریان و داسې ډېر خلک بندیان شو. نو زه هم د یو ملکي، زه په کابل په ښاري کمیټه کې وم او بالاخره زه هم بندي شولم.
بیا تر کله
بندیان؟ تر اسلامي انقلاب، تر مجددي سره تر راتګه پورې.
امغه دورې په ارتباط راته وایست، څنګه دوره وه، شرایط څنګه ول په هغه وخت کې؟
ولا شرایط خو هلته خو یو خاصه نظر و خاصه تیوري و، موږ د یو خاص فکر دفار راغلي و چې هلته وطن دی، دلته خدمت دی، دلته سره تیر شه، زحمت کشان دی، طبقه کارګر ده. مګر موږ چې بیا دا داخلي کشمکش د خپل حزب ولیدو، چې زموږ په حزب کې متاسفانه اول هغه په دوه برخو ویشل شو، پرچمیان شو، هغه وشړل، او حفیظ الله امین خپله یکه تازی شروع کړله، داسې یو مشکل راغی. بالاخره هغه داخلي تضاد دومره عمق ته ورسېدو چې نور محمد ترکی په خوله باندې بالښت کېښستل شو، او هغه چې دوی ورته نوکه ورې ویلې، پلار یې ورته ویل، هغه مړ کړ. نو داسې زه خو په شخصا خپله چې داسې وم، گرچې په پاکۍ او په صفایي کې د دغه خلکو هیڅ نو شک نه لرم، ځکه زه په خپلم وروسته چې مې بیا تجارت شروع کړ، تر هغه وخته پورې کابل کې حتی کور نه درلود، سره د دې نه چې یو تره مې دومره ډېر بد ژوند نه لرو، یو لس دولس جریبه ځمکه هم لرله په کونړ کې، چې هغه ډېر ښه ژوند و زمونږ. اما بیا هم موږ داسې پاتې یو چې تقریبا څلور پنځه کاله ما ولایت وکړو، نور مسایل خو هلته ارمانونه مقدس و، مګر اشتباهات هم وشول ډېر متاسفانه. پاکو لاسونه پاکو دی کې چک نشته، ما د جامع نشناخت او بعضې مذهبي مسایلو سو دینی مسایلو سره احساساتي برخورد، د دې باعث شو چې هغه لاره خلک تعقیب نه کړي او ناکامه شي.
بله، تجارت تم بیا کله مخه کړه؟
او تجارت چې کله زه دیارلس سوه یو اویا کال کې راخلاص شوم، بالاخره د مجاهدینو داخلي جنګونه شروع شو، نو هماغه زما تره د خدای وبښي هغه بیا ما ته دا هدایت وکړ چې زه ستا نور په سیاست کې نه غواړم، او ته باید هماغه پخوانی جواز او خبرې را شروع کړي. نو بس هغه هم داسې په قرار قرار را شروع کړو، یو څه مالونه هم راوړل.
د مجاهدینو وخت ځکه چې تاسو په دې وخت کې ډېره ګډوډي وه، تجارت څنګه مسایل وه؟
ولا ډېر مشکلات وو، په ډېرو سختو باندې پنځوس ځای خازي ورکوله، یو مال چې بم راوړو د شمال نه هغه به م په غزنی باندې په بامیانو راوړو، بیا به م د بامیانو د غزنی د لارې نه دلته په وردګو راوړو، په چار آسیا بیا به م په چار آسیا تېرو، داسې لاندې سروبي ته بس دا چې به م رسو. حتی کله کله داسې و چې په بل موټر کې به م پسې بوجۍ د پیسو ډکه کړې وه، هرې پوستې ته چې به تللو بس هلته به م پیسې ورکولې. نو ډېر زیات سخت و، خو بله لار نه وه. بیا ورو ورو پاکستان ته دغه شلو د دې ځنه بس پرزې او بعضې سپیر پارټو دا شیان دغه کول. کله چې طالبانو اوله مرحله راله نو یو څه نظم برابر شو، یو څه دغه شو. بیا زه ایراد ته لاړم، هلته مې دفتر شو، او په ایراد کې مې تقریبا د دغه وخته پورې اوس لږ کاروبار کوو. نو بیا د هغې نه وروسته چې جمهوریت شو، هم په ایراد کې زمونږ کاروبار و، مالونه هم راتلل و اکثر، بس بیا دلته پاکستانی تجاران هم راتله، په هغوی باندې هم خرڅول.
تجارت هم کله ډېر وغوړېد په کومه دوره کې؟
ولا تجارت خو په مجموع شکل کرد، گرچه ما داسې ډېر زیات چې اشتباه ونه شي. هغه عبدالرحمن الکوزي سره کله کله ما خلک پر تارکۍ، هغه خبره نشته. هغه خو ډېر لوی تجار دی، خدای دې لري، او زمونږ د ننګرهار دی، زارګوز کوچی دی. زه په قام الکوزی یم، سرکاڼه یم، په مونږ الکوزی یو ولسوالي م ده د سرکاڼو. نو داسې ډېر لوی تجارت هم نه و کاروبار، مګر دغه څه چې لږ شانتې ما بیا وروسته کې باید دا ووایم چې زه تحصیل مې بیا په برلین کې وکړو. دلته مې دغه ولستو علوم اجتماعي، بیا سیاسي اقتصاد دپاره لاړم برلین ته. هلته مې یو دوه کاله تیر کړه. نو دغه اقتصادي فکر مې درلود، اقتصادي ذهن او دا تیوري او دا مسائل پرځن هغه پخوانی په اصطلاح سیاسي اقتصاد او غربي اقتصاد، او د دې په منځ کې چې دواړه ما ولستل، نو یو څه لږ شانتې د افغانستان په اقتصادي مسایلو باندې پوهېدلم، خصوصا دا د جمهوریت په مهال د کرزي صاحب په اولو مرحلو کې. نو تجارانو داسې فیصله وکړله، دا مشرانو دغه شو چې ته باید زمونږ مشر یې، او دا ټول مسایلو ګمرکي او اقتصادي مسایلو. بیا دولت هم داسې لازمه ګڼله چې زه ورته مشورې ورکړم. نو په دا شل کاله کې تجارت دومره ډېر زما بد نه و، خو ژوند هم داسې نورمال تیر شو.
تاسو وویل چې بیا مو په برلین کې زده کړې وکړې، او یو وخت مو چپي افکار درلودل، د هغوی اقتصاد بل ډول و، او کوم کاروبار چې تاسو کوئ د هغوی د نظریو خلاف دی، یعنی آزاد تجارت، آزاد بازار، اوس کومې نتیجې ته رسېدلي یاست چې کوم ډول اقتصاد ښه دی؟
البته هغه اقتصاد چې هلته موږ ولستو واقعا دی کې هغې ته سیاسي یا مارکسیستي اقتصاد ویو، او ګرچې فلسفه ما ولستله په هغه وخت کې، نو سه جزو سه منبع، خو په هغه وخت کې موږ یو خاص فکر لرو. اما وروسته د شوروي اتحاد د ماتې نه او د دغه یو حالت نه چې راغې، چې داسې یو سیستم په جهان کې راغی چې هغه کلک اقتصاد او هغه کنډل اقتصاد چې پرځن هلته لینینیزم په اصطلاح پکې ویل کېدو نور خبرې وي، زما په نظر هغه په نړۍ کې او اوس په افغانستان کې، خصوصا په افغانستان کې نه چلیدونکی و. نو ما چې کوم دغه غربي اقتصاد یا ماکانومي مارکیټ، نو زه دې نتیجې ته ورسېدلم چې د وطن جوړول په اکانومي مارکیټ کې غښتلي دي، او دې ته باید لومړي اصول وضع شي، شرایط ورته مساعد شي. ګرچه شرایط ورته ډېر مهم دي، هم ذهني او هم عیني. په افغانستان کې متاسفانه چې ذهني شرایط هم ورته داسې ډېر زیات نه و مساعد، او عیني شرایط هم جنګ و بدبختي وه، ظرفیتونه موجود نه و. مګر دنیا چې ترقی کړې ده، د آزاد بازار د لارې نه کړې ده، زه اوس دې ته معتقد سره یم.
علي کوسی صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې بیا د حکومت ته مو مشورې ورکولې د اقتصاد په برخه کې، د پانګونې او صنعت په خونو کې تاسو کله مرستیال کله سرپرست وی، همیشه مو دلته هم کار کړی دی. د افغانستان اقتصادي مشکلات په شاید تر بل هر چا تاسو ته زیات معلوم وي، په اوس وخت کې څه مشکلات لري افغانستان؟
موږ په جمهوریت کې سروان صاحب یو رقم مشکلات درلودل، چې هغه جدا مشکلات او اوس به جدا مشکلات لرو. د جمهوریت مشکلات لوی ننګونه زمونږ امنیت ډیر زیات امنیت هم نه درلود. تجارانو د خپل حتی بعضې بانکونو د خپل عوایدو 50% په خپل امنیت باندې مصرفول او عادي تجارانو د 10 نه تر 40% پورې د دوی عواید د دوی د اولادونو په تامین امنیت باندې او په زری موټر رو په دې مصرفېدل. لویه ننګونه بله دا وه چې ډېر زیات بد فساد موجود وو او ډېر زیات هیڅ نه وه، هغه حقوقي او قانوني سیستم نه و موجود. هر شی چې وو یو سړی د سره شریکېدو او دا تاسو ته معلومه ده، د افغانستان خلکو ته معلومه ده چې تېر حکومت ښه شیان هم لرل، یو خارجیان رال کومکونه وکړل، یو څه بازسازي وشول، افغانستان تقریبا آباد شو، 20,000 کیلومتره سړک جوړ شو، بیرته وران شو. خو په هر صورت د ټولو لاسته راوړنو سره ډېر زیاته لویه خلا دا وه چې یو واحد مقتدر مرکزي حکومت نه و او هر څوک د خپل پاچا او د خپل ځای پاچا او ځان لیوه. نو دغه تجاران ډیر زورول، موږ باید 3-4-5 ځله محصول ورکړی وي، تیل هم راوړل، شمال کې چې تیلو د یو چا په لاس کې وو، په غرب کې چې تیلو د بل چا په لاس کې وو همدارنګه. نو دا ډیرې لوی ستړې وې. اوس د دغه ستړو نه خلاص شوي وو، فساد هم نشته او دغه هم نشته، خو د هغې په څنګ کې یو کاذب و که هر رقم سره یو اقتصاد و چې هغه د حجم په لحاظ باندې ډیر زیات و. یعنی تاسو فکر وکړئ چې موږ په هغه وخت کې خالي واردات د کال 15 میلیارده ډالر راوړل. نو اوس هغه ستونزې حل شوې دي، خو نورې ستونزې راغلي. هغه نورې ستونزې زمونږ بانکي ستونزې دي، زمونږ بعضې قوانین چې د پخوا نه پاتې دي او هغه پخوا نه تطبیقېدل او بالاخره د نه تطبیقېدو په نتیجه کې فساد ته تللي وو، نو هغه اوس دوی تطبیقوي په زور باندې او د هغې د تطبیقولو فشار په خلکو راځي، پرځن محصول جګېږي، مالیه جګېږي، دوی د عوایدو په خاطر دا کار کوي. او بل فساد کاملا تقریبا د منځه تللی دی خوشبختانه، خو بانکي ستونزه ده، پیسې نه انتقالېږي، لطراف کریډیټونه دا مسایل. بل ډېره جدي ستونزه دا ده چې موږ د دنیا سره ټول روابط قطع دي. د افغانستان بدون د ایران او د پاکستان حکومتونه چې موږ له ویزې راکوي، یو ملک موږ له ویزه نه راکوي او ډېر زیات په ستونزو کې وو. نو دا نوې ستونزې دي. تفاوت یې د هغې سره دا دی چې هغه جدا ستونزې وي، اما په هغه وخت کې یو څه دوران د سرمایې او همدارنګه کاروبار زیات و. اوس نو دې کې هېڅ شک نشته چې کاروبار کم شوی دی، خارجي کومکونه هم نشته، پیسې هم بلاک دي، نو سطح د ژوند راټیټه ده او نور هم د ټیټېدو خواته روانه.
اوس بیرته ستاسو ژوند ته در وګرځو، د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایاست، څنګه دوره وه هغه دوره، کله بیرته خپلې سیمې ته تللي یاست؟
بله، او ماشومتوب خو زمونږ د ماشومتوب دوره یو طلایي دوره وه. وروسته چې موږ ځوانان شولو، بدبختانه جنګونه شروع شو، حالات نور راغی، نو موږ د کونړ په ولایت کې ډېره ښه ولسوالي د سیند په غاړه او ډېره سرسبزه ځمکې، باغونه او دښتې لري، موږ ډېر ښه ښایسته غرونه درلودل. او موږ په ماشومتوب په هماغه ځای کې په کلي کې کلیوالي ژوند و، موږ رمې لرلې، زمونږ پسونه و، زمونږ پرځان مالداري وه، ځمکې مو وې، جرندې مو وې، د دې ټولو نه مو لذت او خوند اخیستو د باغونو نه. او د ماشومتوب دوره مو ډېره زیاته ښایسته وه، جنګونه نه و، مشکلات نه و، لږه نه وه، خلک یو بل سره مینه ډېره وه. موږ په هغه وخت کې نوی زه په اول صنف کې چې داخل شولم، د میا صاحب علیه رحمه یا میا صاحب مبارک په جومات کې به موږ درس وای، ښوونځی هم نه درلود، مګر په هماغه جومات کې به موږ ډېر زیات خوشحاله و، زموږ هم صنفیان زموږ ملګري. نو په هغه وخت کې په سرکانو کې یو عسکري قطعه وه، بیا هغه عسکري قطعه لاړه، بیا ژاندارم رال، پولیس رال، هغه د عسکري قطعې ځای مکتب ته ورکو، بیا هلته زمونږ دغه شول، صنفونه شول، نو ډېر ښه چمن و، ډېر ښه د والیبال ځایونه و، او بالاخره ورو ورو راغټېدلو تر شپږم صنفه پورې. هغه دوره زمونږ په ژوند کې یو طلایي دوره وه. ماشومتوب و، مشکلات نه و، مونږ د ژوند د پرابلمونو سره نه و مخامخ. زما تره ډېر مهربانه سړی و په هغه وخت کې چې زه لیسې ته لاړم. تقریبا ما ته همبر بایسکل اخیستلی و، په هغه بایسکل باندې به زه ګرځېدم چې هغه وخت کې 3000 افغانۍ یو جریب ځمکه کېدله. اما مونږ ته وکیل صاحب هغه ځمکه دغه اخیستې و، نو خوشحالي ډېره وه. بیا زمونږ په کور کې زما په دغه کې زما ورونه یا تر زامن مې نور نه و، ډېر واړه و، اکثره مې خویندې وي. نو زه په کور کې ډېر نازولی وم او ده را باندې ډېر پام کوو، حاجي صاحب پهلوان چې زما تره و. نو هغه ډېره زیاته بله ښایسته دوره وه. زه ورکوټې وم چې زه مې تره په شا باندې په اوږو باندې پورېستلم په جاله کې، او پاچا راغلی و. نو زه فکر کوم چې دا به د 40 کال نه مخکې خبره ای، 1500 او مونږ هلته ولاړو او ټویر خلک ولاړو چې پاچا وینو. ډنډونه ورته ویل، هغه ډنډونو پاچا راغې په موټر کې و، ولاړو لاسونه جکړل او مونږ هم ولیدو. مونږ ډېر خوشحاله و. بیا څو شپې ما پاچا په خوب کې لیدو، ډېر به خوشحاله و. نو کوټیوالی مو ډېر ښه و. د هغې نه وروسته بیا داود خان و. داود خان بیا زمونږ کلي ته راغې، دا سرکانو ولسوالۍ چون الکوزي و. هغوی ته ټوپکونه ورکړل، سیبر چې دوی د دغه آشی په مقابل کې یا د سرحد په مقابل کې خپل سرحد وساتي. نو هغه ډېر څه بل رقم وخت و، ډېر څه قومي سلسلې وې، رابطې وې. مونږ بیا د سرکانو ولسوالۍ ډېره متمدنه ځکه وه چې یو طرف ته پشت دی، په پشت کې ټول سیدان دي، ټول علما و، ډېر متمدنه ځای، بل طرف ته سرکانو. نو دا دواړه چې د دې خلکو په منځ کې هم ډېر ښه مناسبات و، زمونږ او د پشت د خلکو، د سیدانو، د پاچیانو. همالته مونږ خانان درلودل، د کونړ خانانو، میرزمان خان دوی، د هغوی سره زمونږ تګ راتګ و، د هغوی د زامنو سره، د هغوی په باغونو کې به مونږ لوبې کولې. نو هغه ډېره ښه دوره وه او تېره شوله. اوسني نسل ته هغه شاید افسانه ښکاري، اما مونږ د فاره واقعا هغه یو عیني واقعیت و.
خصوصا د یو پاچا تک داسې یوې سیمې ته، دومره لرې غرنۍ سیمې ته تک، واقعا چې په هغه وخت کې به ډېره لویه خبره وه.
بدون د شکه خلکو جالې تړلې په سیندونو باندې، بیروبار و، ښځې نر مکتبونه راوتل، بیرغونه و، او سپینګیری مشران اتڼې کولې، او هلته نغارې او ډولونه وال کېدل. واقعیت هغه بیل یو حالت و. او پاچا براتو د نورګان نه چې د کونړ د ولایت لومړنۍ ولسوالۍ ده، د هغه ځای نه به را په قرار کېدو، یو ځل به نورګل کې ښکته کېدو، بیا به څوکۍ ته راتو، بیا به نرنګ ته راتو، بیا به سرکانو ډنډونو ته، نوابات، او همدارنګه بیا به چغسرې ته، چغسرې نه بیا په علي کفترو کې تو نورستان ته. هغه وخت نورستان د کونړ مربوط و، او هلته د کامدیش په سرحد کې یو ډېر غټ هوټل و، ظاهر خان به په هغې کې شپې کولې، ښکار ته به راتو. نو واقعا چې خلکو خاصه علاقه لرله د پاچا سره، او هغه وخت کې داسې یو دغه و چې پاچا څوک ویني بس د دوزخ اور پرې حرامېږي.
علیکوسی صاحب، تاسې سوداګري کوئ، تجارت کوئ، ځینې خلک وایي چې هر کار کوي په سوداګري کې ګټه نه کوي، خو ځینې خلک په ډېر لږ زحمت ډېر پرمختګ کوي، دا له چانس او تالو سره اړه لري.
خو یو خو هغه تیوریکی بحث دی چې تجارت دی او اقتصاد دی، او یو عملا په مارکیټ کې وجود دی چې مارکیټ کې یو څوک را لوی شي. ډېر لوی تجاران هغه دي چې کامیاب دي چې هغه په مارکیټ کې خپل وجود ولري، او دوی د دې ورکوټي تجارت نه، د راکړې ورکړې نه، د دوکاندارۍ نه شروع کی په قرار قرار، او بالاخره په دې باندې پوه شي، جنس وپیژندي، نرخ، هر جنس باندې چې دوی کار کوي، خوراکي موادی، په سره تیر شه الکترونیکی که مصرفي شیانې اول باید په هغوی کې شناخت ولري ډېر جدي چې خراب شیان وانخلي تاوان پې نه شي ځکه چې په تجارت کې ډېر زیات لوی مشکل دای چې بعضې مالونه په خلکو پاتې کېږي سرمایه یې هم ځي او دغه هم ځي خو په هر صورت تجارت هغه څه دی چې هغه بند نه شکر دی چې یو برخه به ته خورې یو برخه به بل چا ته پکې کار پیدا کېږي او بل چا ته به پکې زمینه سازېږي ظرفیت به راځي کاریابي به پیدا کېږي نو دا چون د نبی علیه السلام دا طریقه ده او سنت طریقه ده چې په حلالو باندې وشي په ښه کار باندې وشي الله تعالی پکې برکت ډېر اچوي نو ګرچې زمونږ ما مخکې وویل چې تاسو لوی کاروبار نه دی زه لږ شانتي په دغه جمهوریت کې شل کاله ډېر زیات تجارت ته اوزګار نه وم په اتاق تجارت کې یعنی تقریبا اتلس کاله مکمل اتاق تجارت بیل ملي کې وم د هغې نه بیا راغلم اتاق تجارت صنایع ته دلته سرپرست وم او معاون وم تجارتي معاون وم او د اولې ورځې نه یو اتحادیه د تاجرانو جوړه کړې وه چې د هغې رئیس وم نو ټول کاروبار مې داسې په اصطلاح د خلکو په خدمت او په دغه سیانو کې تېر کړ ډېره علاقه مې لرله د زابلي صاحب د اصولو سره د زابلي صاحب د فکر او طرز تفکر سره چې هغه د اقتصاد دپاره او د بازار دپاره د سکتور خصوصي دپاره ډېر کارونه کړي وو ما له خوند راکو چې زه هم داسې شم چې خلکو وایي چې د خدمت کوي دا د سکتور خصوصي دپاره منډې وي د سکتور خصوصي اواز دی دا د سکتور خصوصي مشکلات طرحه کوي نو په دغه اعتبار زه لږ ډېر زیات مصروف په دې شوم تنها زامن مې یو دوه درې کسان چې پسر شهزاده کې دی یو دلته دکان دی کاروبار کوو هم هغوی ته مې پرېخوستلی دی نو تجارت په مجموع کې ښه شی دی ښه کار دی اما تجارت هم داسې هغه دغو خبره تعلی هم غواړي داسې هم نه ده کله کله داسې کېږي چې پسر تېر شه فرضاً همدغه تېر کال یو کارټن غوړي په یو دېرشو اوس په نورلس دي خو هغه چا سره چې دا په ګودام کې موجود دی هغه تاوان کوي او داسې هم شوي وو چې یو وخت کې په اوولسو یو دم دوه دېرش پنځه دېرشو نو کله کله دغسې خمو پیچ او زګزاګ او حرکتونه په تجارت کې شته دی
علي کوزی صاحب که څه هم تاسې د ژوند یوه خاطره بیان کړه د ماشومتوب که کومه بله خاطره هم لرئ
آخره خبره دا کومه چې دغه داود خان مرحوم په آخر کال کې چې بیا دغه کېدو دی مړ کېدو اووه پنځوس کې د دغه کال په دې اول کې یا د کال په هغه بل کال په آخر کې دی کونړ ته راغی نو په کونړ کې په هغه وخت کې هغه په حزب دیموکراتیک خلق د دې دپاره چې دته وښیي چې کونړ کې دلته معلمین وجل شوي دي خوانیانو دا کار کړی دا کار کړی دا کار کړی یو بیانې لیکلې وه نو په هغه بیانې باید دته چا ویلې وې خو لغمان کې هم نه وویل شوي په ننګرهار کې هم په کونړ کې داسې برابره شوله چې د نوآباد پول افتتاح کوو نو زه جسارت مې وکړو تره مې هم راسو دا نور خانانو مو مخې ته شومه دغه بیانیه مې ولوستله ډېره زیاته تیزه وه په هغه وخت کې او د ده نه دفاع هم شوی وه او د ده ښه راغلاس ویل شوی وو په کونړ کې چې ښه راغلی وو د نو په هغه وخت کې د نو آباد پول افتتاح کوو د پاکستان په مقابل کې نو هغه شانتې روحیې هم لرله نو ما ډېرې احساساتي خبرې وکړلې او د تا ډیر خوشاله شو دی نو په دې اخره کې مخ ماته راواړو چې ته ډیر ښه ځوان یې زه خوشاله شوم چې په کونړ کې داسې ځوانان دي خو زما هیله دا ده چې ملي فکر ولري افغاني فکر ولري ته بل چا فکر ونه لري نو ما د دغه وخت کې په نږدې نه ولیدو چې د څه رقم صدقه یې کوو فکر یې کوو په دغه وخت کې زه لږ ډېر د تاثیر لاندې وم ځکه چې یېرېدلم د رئیس جمهورو خلک وویل دا داسې خلک وژني داسې نو حاجي محمد څمکنی والي وو دوی لاړ ولایت ته بیا نو هلته ډوډۍ جوړه کړې وه حاجي محمد څمکنی ته ویلي وو چې د دستا په دسترخوان کې د هغه ځوان زه نه و چې هغه دې راوستلی وی دلته ډوډۍ خوړلې نو ما پسې خلک ګرځېده زه یې راوستلم بیا یې هلته ودرولم د راته سلام وکړو خو په هر صورت اوس داسې فکر کوم چې داود خان یو ملي شخصیت و ظاهر خان هم ښه سړی و هغه ښه دوره وه زمونږ دپاره مګر متاسفانه چې یا دو دوی نه اشتباه شو یا د چا نه اشتباه وشوله مونږ په یو دریاب او په یو سیلاب باندې ورګډ شو چې تر اوسه پورې نه معلومیږو چې کوم ساحل ته به وځو.
ډېره زیاته مننه کور ودان علي کوزی صاحب.
بس نو تیره شوله، اوس دې زمونږ رهبرانو مشرانو ته خدای توفیق ورکړي چې د ملي احساساتو تر سوري لاندې نه، د اسلامي احساساتو تر سوري لاندې نه خپل وطن جوړ کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.